دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې څلور او په کابل کې درې نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې چې روغتیا او درملنه نومیږي، زه په امیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو، نن په خپرونه کې د بواسیرو ناروغۍ په اړه معلومات درکوو. که د دې موضوع په تړاو پوښتنې لرئ، راته یې ولیکئ. د پوښتنو لپاره یوه لار فیسبوک ته، هلته مې درته پوسټ لیکلی دی، خپلې پوښتنې راته تفصیلا هلته ولیکئ. او بیا وروسته کولی شئ چې په وایبر او په ټلیفون هم را سره رابطه وکړئ. خو د باز تر پیل مخکې خبرونه. ویاند احمد الله.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. له خوست ستانه شوي د شمالي وزیرستان کډوال وایي د کوچي سیند په غاړه تر شنه اسمان لاندې اوسېږي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي په میدانک غره کې په واورو کې ګیر یوولس ماشومان یې ژغورلي دي. او په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو نن دویمه ورځ ده. د خبرونو تفصیل. له خوست ستانه شوي د شمالي وزیرستان کډوال وایي د ټوچي سیند پر غاړه تر شنه اسمان لاندې اوسېږي او د پاکستان حکومت ورسره مرسته نه کوي. دا کډوال د شمالي وزیرستان د مداخلو او سیدګۍ دي چې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب فوزي عملیاتو په نتیجه کې خوست او پکتیکا ته تللي وو. حکومت د دې کډوالو د راستنېدو وروستۍ مرحله د تیرې میاشتې له 10 نیټې نه پیل کړې ده. په دې کډوالو کې یو معظم خان هم دی. نوموړي پرون مشال ویډیو ته وویل چې 15 ورځې ورستنېدو وشوې، خوراکي مواد ورسره ختم شوي دي او د یخ نه بچ کېدو څه توکي هم ورسره نشته، خو حکومت ورسره تر اوسه څه مرسته نه ده کړې. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان پرون مشال ویډیو ته وویل کوشش کوي چې د تازه ورغلو کډوالو ستونزې حل کړي. د خیبر انتظامیه وایي په میدانک غره کې په واورو کې ګیر یوولس ماشومان ژغورلي دي. د خیبر د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 ویان مقصود عالم تیره شپه نا وخته مشال ویډیو ته وویل چې د پولیسو په مرسته یې ماشومان وژغورل او خپلو کورنیو ته یې وسپارل. د نوموړي وینا وه د ټولو ماشومان روغتیايي حالت ښه دی.
ټول کسان هم ریسکیو شول، کسان ښه دي، ټیک ټاک دي. او ماشومانو ته چې کوم دی ریسکیو ټیم جوس او اوبه او چې کوم ضروري خوراک مراک هغه ته مهیا شول او الحمدلله اوس یې لاندې ارکوزو.
د مقصود عالم په خبره ماشومان په چکر غره ته تللي ول، خو هلته د موسم خرابوالي او لړې له وجې ورڅخه لاره ورکه شوه او په واوره کې بند پاتې شول. ماشومانو پر ټولنیزو شبکو یو ویډیو خپره کړه او د مرستې غوښتنه یې وکړه چې تر هغې وروسته پولیس او د ژغورنې ادارې کارکوونکي ورغلل. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي په صوبه کې د بارانونو روانې څپې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او په لسګونو کورونو ته زیان اړولی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په کلک امنیت کې د صوبې په 19 ضلعو کې د ګوزن و ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د صوبې چیف سیکرټر ډاکټر شهزاد خان بنگش نن په پیښور کې د کمپاین پیلولو پر مهال وویل چې تر 34 لکه زیاتو ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکوي. تر دې مخکې د جنوري پر 18 د صوبې په شپږو ضلعو کې تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو بهیر پیل شوی و. د پولیو د کنټرول اداره وایي په بنو او ټانګ کې د ناروغۍ د وایرس تر موندلو وروسته د واکسیني بهیر پیلولو پریکړه وکړه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په روان بهیر کې تر 14,000 زیات روغتیا پالان به کور په کور ګرځي او ماشومان به واکسینوي. د پاکستان سپریم کورټ په لومړي ځل یوې ښځې د قاضي په توګه لوړه وکړه. له جسټس عائشه ملک نن د سپریم کورټ له چیف جسټس ګلزار احمد سوګند واخست. د سترې محکمې قاضي کولو لپاره د جنوري پر 6 نیټه د دغه هیواد قضایي کمیشن په 9 کسیزه ججانو کې 15 یې د عائشه ملک په پلیتوب رای ورکړې وه. د نوموړي په نومول کېدو په کمیشن کې شامل او د مخالفه وکیلانو اتحادیې نیوکې کړي او ویلي دي چې دا په هغو دریو قاضیانو کې نه ده شامله چې د صوبې په های کورټ کې تر ټولو سینیئر دي. جسټس عائشه ملک په 2012 زیږیز کال کې په لاهور های کورټ کې د جج په توګه کار پیل کړی و. او په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو نن دویمه ورځ ده. پدون د طالبانو 15 کسیزه پلاوی له ځنو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. له دې خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت لخوا د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې ټاکل شوی استاذ رینا امیری د ناروې غونډې په افغانستان کې د بشري حقوقو او په تیر بیا د نجونو او ښځو د حقوقو په اړه د خبرو لپاره یو ښه فرصت وباله. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې. امریکایی او اروپایی استازی به نن او سبا له طالبانو سره غونډې ولري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی وایي له امریکایي پلاوي سره د اسلامي امارت د پلاوي لومړیتوب به د افغانانو د کنګل شوو پیسو بیرته خلاصول، د تور لیستونو حذفول او د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا به د اجنډې اساسي ټکی وي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
روغتیا او درملنه.
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو، نن په خبرونه کې د بواسیرو په اړه معلومات درکو. د برتانیا د روغتیا ملي اداره وایي بواسیر د مقعد دننه او بهر توکمو یا بټنو ته د ورته پړسوب ته ویل کیږي چې اکثر خپله په یو څو ورځو کې ښه کیږي. اداره وایي د دې ناروغۍ بېلابېل علامات دي، لکه تر حاجت پوره کېدو وروسته د وینې څاڅکي بهېدل، د مقعد په شاوخوا کې خارښ، درد او هلته د پړسوب او دانو جوړېدل. د روغتیا اداره دا هم وایي چې خلک باید د بواسیرو د ختمولو لپاره زیاتې اوبه وڅښي او ریشه لرونکي سبزۍ لکه پالک، کدو، تورۍ، د شړشمو سابه او داسې نور شیان وخوري. همداراز ورزش کول ضروری دی او له نشه یي موادو ځان ساتل هم اړین دي. د دې تر څنګ د حاجت د ضرورت پېښېدو پر وخت باید سړی تشناب ته ولاړ شي او دا عمل ونه ځنډوي. د برتانیا د روغتیا ملي اداره وایي که په کور کې له احتیاطي تدابیرو او درملنې سره د بواسیرو مشکل په اوو ورځو کې حل نشي، نو بیا باید ناروغ ډاکتر ته ولاړ شي. په ځینو صورتونو کې ډاکتران د جراحۍ مشوره ورکوي. نن په خپرونه کې د بواسیرو په اړه نور معلومات هم درکوو او خبر به شي چې په مختلفو اشتهارونو کې د نامستند ډاکترانو له لوري د بواسیرو د علاج دعوې څومره رښتیا دي. په خپرونه کې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې تر څنګ ورڅخه د ځان ساتلو په اړه نور معلومات هم درکوو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. دی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړې کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. کولی شي چې په خپرونه کې را سره برخه واخلي. د برخې اخیستو لپاره یوه لار فیسبوک ده، هلته مې درته پوسټ لیکلی دی. د بواسیرو په اړه پوښتنې راته ولیکي او له دې علاوه کولی شي چې په ټلیفون هم را سره رابطه وکړي. د ټلیفون شمیرې په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ریش یولس سلی ریش سلور سوا پینزا د وایبر شمیره مودا 00 او شپک سوا اوسل ویخت سلور سوا شپک نوی پر سکایپ هم راتا زنگ وهلی شه پتا مودا مشال راډیو تر څنګه د مشال ریډیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پرې خو دی شه
اور دن کو کتا سترو سپوری د مشال رادیو اپلیکیشن خپل موبایل یا ټیبلیټ ته نیو ډاونلوډ کړي نو وسه ډاونلوډ کړي چې د مشال رادیو ټولو خبرونو شننو تبصیرو او همدارس ویډیوګانو ته هر وخت لاسرسي ولري اپلیکیشن څنګه به ډاونلوډ وای د دې لپاره دا خبرته ووري
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
ڈاکٹر صاحب ستڑی مشے
السلام علیکم جناب ڈیرا مننا پالا گرانو سے
ڈاکٹر صاحب دلتا راتا پر فیس بک باندې هم خلکو دلچسپی خود لیدا په موضوع کې او پختنی لیکلی دي تاسو کا بواسیر تعریف کئ دا په کم حالت کې دي ته بواسیر ویل کیږي او څه قسم ناروغي ده
ډیر مننه په امیر صاحب بواسیر د ریکټم یا لوی کولمه او انس یا مقعد تدې بیماری ده.
ها
عام اولس لپاره به زه دا خبره داسې څرګند نه کړم چې دې پوه شي. زمونږ په بعضې خلکو کې دا وړې خپي چې وړې پنډی دې کې که وګوري نو شا ته پکې شنه شنه غټ غټ رګونه ښکاره شي، د بعضې خلکو هلته تکلیف ته جوړېږي. دغې ته مونږ ویریکوز وین وایو. دا چې کله د ریکټم یا د کولمې اخیری حصه کې بعضی وینز یا وریدونه اوپړسیږي یا پړسوب پیدا کی چې کم سوپرفیشلی چې سطح ته نږدې وي، نو هغه د دې کولمې حرکات سکنات چې کم وي، کم باندې چې مونږ فراغت کوو او بول د بدن نه بهر کوو، نو هغه هغسې خپل حرکات سکنات نه کوي. نو د دې قبله چې کله مریض اودسماتی ته یا فراغت ته کینی، یو خو هغه ته درد محسوسیږي، بل د چې کوم د ده دغه عمل دی د بول خارج کولو دې سره دې زور کوي، سټریننګ ورته مونږ وایو، نو هغې سره هم درد راځي. دا بعضې رګونه چې کله دننه اوپړسیږي په ریکټم کې یا په مقعد کې، نو لامحاله دغه ځای نه تنګ پاتې شي، ځکه چې هغه غټ شي او کم رګونه چې بیا د سطح ته نږدې وي، نو هغه د سطح نه راوچت شي، هوار پاتې نه شي. د هغې د وجې نه یو ناراحتګي د بولو په فراغت کې، لکه فرض کې یو ژوندي شي ته مونږ څنګه مرای بندو، سټرینګولیشن چې ورته وایي، نو دغسې احساسات د اودسماتی په وخت کې یا په مقعد کې محسوسیږي یا په دغه غټه کولمه کې محسوسیږي. دا چې کوم عمل دی دې سره بعضې وخت وینه راځي، په مقعد کې خارښت وي، درد وي، یا د مقعد نه بعضې وخت وینه یا پیپ غونتې راځي، داسې قسم علامات چې کله په انسان کې ښکاره شي، نو دې ته مونږ بیا پایلز، هیمورایډ یا بواسیر وایو.
او تاسو چې دې ته بواسیر وایې، بیا دغه علامات په څومره ورځو کې په انسان کې ښکاره کیږي؟ انسان ورباندې پوهیږي که نه چې بشپړ ناروغه شي بیا هغې نه وروسته ورته احساس کی؟ مخکې نه داسې څه علامات دي؟
مخکې نه خو داسې علامات نه وي، خو البته که مونږ کله علامات، زه به دې ته خپل اورېدونکو ته علامات ښکاره کړم، نو چې دغه علامات کله په انسان کې پیدا شي، نو دوی له پکار دي چې دی په خپل خوراک کې او د ژوند په معمولاتو کې تبدیلی راولي.
صحیح.
خوراک کې څه تبدیلی ده؟ چې تازه سبزیانې، د اوبو زیات مقدار، میوجات خوړل، او د غوښې نه او د مرغان شیانو نه، او ډیپ فرایډ د دې نه به ډډه کوي. عموما دا د اوو ورځو نه تر دوه هفتو پورې دا شی ټیک شي. دغسې قبض د دې بنیادی علامت دی چې مستقل یا کرانیک قبض وي، یو سړي ته هغه لا علاج پروت وي، نو هغې سره به هم داسې کیږي. که مسلسل اسهال کیږي، نو بیا هم په دغه ریکټم کې او مقعد کې به دا کیفیت پیدا کیږي. او دا عام علامات عام چې مریض ته پته لګي، نو دی چې د فراغت نه پس، د غټ بوډو د فراغت نه پس تازه سره چمکدار وینه د بولو په اخر کې ښکاره شي. نو دا هماغه چې کوم رګونه پړسېدلي، نو چې کله دی زور کوي د سمادي سره، نو هغه اوشلېږي یا سوری پکې پیدا شو، هغه وینه خارج شي، دته هم استراحت میلو شي او فراغت هم په اسانه شي. دغسې مونږ ورته ایچ ای این ایس وایو، د مقعد ګیر چاپېره خارش کېدل. دغسې د فراغت نه پس داسې احساس کول لکه چې د ده فراغت تکمیل ته نه دی رسېدلی، او بیا دې محسوسوي چې زه بیا تشناب ته یا واشروم ته لاړ شم او ځان مکمل فارغ کړم.
صحیح دی.
بعضې صورتونو کې چې کوم لاندینه یا زیر جامه چې وي، نیکر یا انډرویر چې مونږ ورته وایو، یا د فراغت نه پس چې کله په ټوایلیټ پیپر باندې یو سړی ځان صفا کوي نو په هغې باندې د میوکس یا د نو موجودګي یا د وینې داغ کېدل دغه یو علامت دی. بعضې صورتونو کې دی چې د مقعد نه ګیر چاپېره لمپس یا وړې وړې غوټې یا دانې یا پولپولکۍ د داسې پیدا کېدل او د هغې احساس کېدل.
صحیح. تڼاکو ته ورته یو قسم بټن غوندې خو تڼاکې نه که نه
او تڼاکې نه پولپولکې دی ته مونږ وایو دلته د پېښور په پښتو ژبه کې
بس پولپولکې خټکې دی.
او دکسې د مقعد دننه او مقعد بهر چې کومه دایره ده نو په دې کې د درد احساس کېدل.
صحیح.
نو چې کله دا علامات پیدا شي نو بیا مونږ ته پکار دادی چې مونږه په خپل حرکاتو سکناتو کې لکه کس کم خلک ورزش نه کوي نو باید هغوی ورزش معمول کی. کم خلک چې سپایټ یا د پروسس شوي خوراکونه کوي هغه منی کی او تازه سبزیانې بالخصوص کدو کرم کرم ورته وایي ککرم ورته وایي افغانستان کې مونږ ورته بند ګوپی وایو
کرم بند ګوپی
او ځکه دا یو چینجي ته وایي
کرم دی کرم دی بالکل
نو دغه بند ګوپی یا کیلی فلاور چې ورته مونږ وایو
هغه خو کالی فلاور خو دغه دی هغه ګل ګوپی دی
سلاد
دا چې دی دا بند ګوپی دا دغه دی کیبیج ورته وایي په انګریزي کې
کیبیج بالکل نو د دې استعمال کول او یو چې کوم داسې سبزي وي چې هغه روټس یا د جرړې والی لکه شلغم شولو
مولۍ
یا د سشی جی
مولۍ شلغم گازر
مولۍ شلغم بالکل گازر د دې استعمال او دغه بیټ روټس د چکندر جرړې د دې استعمال دا بیا زیاتول پکار دي. دغسې په میوجاتو کې کیلا مڼه د دې زیات مقدار استعمال دی کې هغه فایبرز وي نو بیا دا لمپس یا غوټې نه جوړېږي او د سماتې کې فراغت نو عموماً دا د اوو نه تر پنځلس ورځو پورې دا حالات ټیک شي خو که دا ونه شي دا بیا مونږ څلور درجو کې تقسیم کو.
صحیح.
یعنی د دې بواسیرو څلور درجې دي.
سمه ده زه یې لیکم.
دا اوله درجه دا ده چې دته دا علامات ښکاره شول او د خپل خوراک او معمولاتو کې تبدیلی راولي. دویمه درجه کې دی چې دی د فراغت وخت کې زحمت ته مخامخ کېږي او لږه ډېره وینه یا د وینې داغونه راځي.
صحیح.
په درېمه درجه کې بیا دا وي چې بیا دا ریکټم یا دا کټه کولمه یا غټه کولمه چې مونږ ورته وایو دا د بدن نه بهر را شي او واپس خپله ځي چې کله فراغت وشي واپس دا بدن ته داخله لاړه شي
کولمه راوځي او ننه وځي.
او څلورمه درجه کې دا وي چې کله بیا دا مریض د اودسماتی سره زور وکړي او دا کولمه راوځي نو دا بیا خپله واپس نه ځي
کولمه بیا نه ننه
وځي. بیا مریض مجبور وي چې خپل لاس سره دا واپس ریکټم ته دننه ساری ابډامن ته دننه بوزي خېټه ته واپس بوزي.
صحیح.
نو دا څلور درجې دي. دا اخیری دریم او څلورمه درجه کې چې وي نو بیا عادت په کار دي چې لا محاله جراح ته لاړ شي سرجن ته لاړ شي او هغه معاینه وکړي.
ښه.
دلته یو خبره بله چې هغه زه په ډاکه کول غواړم دا مونږه په ټیسټونو باندې یا په ایکسرو باندې یا په دې شیانو باندې قطعی نشو معلومولی د مریض په تاریخچه او د ډاکټر په طبي معاینه
ډاکټر به یې ګوري او د مریض ته نه به پوښتنه کوي چې کله دا مسله ور پېښه شوې وه د کوم وخت نه که نه.
بالکل. نو بیا ډاکټر دا اندازه کولی شي نو بیا ډاکټر به دا فیصله کوي چې یاره دته بعضې دواګانې ورکو او هدایات ورکي یا که بس کوشا دواګانې ورسره ورکي او دکسې دته مختلف ورزشونه په تړمو اوبو کې کېناستن او هغې کې بعضې لکه پایوډین غوندې دارو اچول او لیوک وام چې کوم هغه اوبه دي تړمې یا تړماتې اوبه وي هغې کې کېناستل او خو هغه دونه ګرمول نه چې د بدن دلته نږدې چې کم نور اعضاوي چې هغې ته څه نقصان ورسي بالخصوص په سړو کې، نو دغه طریقې وي دي.
صحیح.
او دا د شرم خبره هم نه ده،
ناروغي ده، مریضي ده. کنه
مریضي ده، او مریضي هم داسې ده. پامیر صاحب چې تاسو لپاره هم دا د حیرانتیا وړ وي چې څلور کسه کم ځای کې موجود وي نو په دریو کې به په ژوند کې یو ځل دوی د دې سره مخامخ کیږي.
صحیح دی.
یعنی په څلورو کې دریو ته چې دا بیماری کیږي نو دې مطلب دا دی چې هر انسان دې سره مخامخ دی، نو په دې کې د شرم څه مسئله نشته. بیماری نه ځان خلاصول دي، په دې باندې پټېدل او شرمېدل بالکل نه پکار. که دا مونږ شرم احساس کو یا مونږ دا فکر کوو چې ډاکټر مې ولې وګوري، بالخصوص چې کمی زمونږ خویندې دي نو ښځې ډاکټران هم مونږ سره شته دي، عموما هغه مونږ ښځو ډاکټرانو ته بیا لیږو، سړی خپله معاینه کوو. نو دې کې څه د شرم د غیرت او د ننګ بالکل خبرې نه ولاړېږي. برز نه بزان خلاصو او ډاکټر ته بزان خایو.
سمه ده. ښه ډاکټر صاحب، زه تاسو ته ځینې پوښتنې لولم، د دې ځواب به ورکوي، بیا به زه ټلیفونونو ته هم ورشم. ډېره ښایسته مو راته تشریح کړه، ډېره ښه مو راته بیان کړه، ډېره مننه. صابر شیرزي صاحب لیکلي دي چې د بواسیرو درملنه په درملو کېږي چې ښه شي مکمل او که نه؟ دا بیا همدغه پوښتنه سحر الله کاکا خیل صاحب هم لیکلې ده چې د دې بیمارۍ علاج ممکن دی اپریشن نه بغیر او که نه؟ نو دې باندې که لږ رڼا واچوي د درملنې عمل باندې.
چونکه ما اوس هم وایي چې د دې څلور درجې دي، بعضې وخت داسې وي چې هیمارایډ نه وي یو سړي ته، هغه کې کیخي لګېدلې وي، یو خاص چینجی دی، دغم کېدای شي. یا بعضې وخت په اینل سفنکتر یا د مقعد چې کومه دایره ده
والف غوندې دی که نه،
په دې کې دننه نیلي غوندې څنګه چې دا ګوتو کې نیله را پیدا شي کله کله د سرمنې سره، دا ورو سره عموما نیلي پیدا کېږي،
جرړې غوندې پیدا شي، د سری شي
جرړې پیدا شي. نو بعضې وخت په مقعد کې دغه شی نه وي، نو د هغې خپل طریقې کار دی.
هغې ته فشر تاسو وایې که نه؟
او فشر
درزونه غوندي،
او درزونه وي پکې. او دا چې دی نو د دې په اول دوه درجو کې که مریض محسوس کی او ډاکټر ته لاړ شي او د ډاکټر د هدایاتو مطابق، لکه چاته به همدانه کېږي. ما اوس دا هم وویل چې په څلورو کې دریو کسانو ته کېږي، او که څوک وغواړي چې زه دې نه خلاص شم او کله هم راته ونه شي، نو هغې لپاره مهمې خبرې دا دي چې تازه سبزیان استعمال کړي، ځان نه شل ګیدړان نه جوړوي بلکې متحرک اوسي، ورزش وکړي، ډبو کې بند چې سونه شي نه دي بغیر د واګانو نه،
د دې ټولو نه به پرهیز کوي، بلکې عام حالات کې دا نه دي استعمالول پکار. تاسو بار بار ویل
بالکل دا روخ سړی د پاره
موږ خدا موږ داسې وطنونه دي ډاکټر صاحب چې په هر موسم کې ډېر خخه میوې پکې او ډېر خو اورګانیکلی هغه په دغه عمل باندې په باغونو کې پخې شوې میوې دي. داسې ډېر هیوادونه دي چې په هغې کې میوه چې ده هغه په سټورونو کې ساتل کېږي میاشتې میاشتې، او هغه غذایت او هغه شیان هغه خوند هم پکې نه وي که نه، اکثر پکې پاتې نه وي. نو زموږ خو ډېر ښایسته میوې دي، ډېرې ښایسته سبزۍ مو دي او ډېرې تازه تازه دي، او هره ورځ سهار وختي ملا ځان نه مخکې ګاډي را رسېدلې منډیو ته، او هلته بولي پې شروع شي او د غیزې نه بس بیا بازار ته لاړې شي، نو تازه سبزۍ موجود دي موږ سره که نه. نو په دې کې د دغې د ډبو بند جوسونو او د چینې نه ډک او د سوډیمو نه ډک خوراکونو ضرورت څه دی؟
بالکل پامیر صاحب، دې کې به صرف د میوو سره یو خبره احتیاط پکاري چې پورا پخ شوی نه وي، یعنی ان رایپ کچا، د داسې میوې خوراک نه به ډډه کوي چې کله دا په بوټي کې پخه شي او د خوراک جوګه شي نو بیا د دې استعمال ډېر صحتمند وي. دغسې های سالټیډ فوډ، یعنی ډېر زیات مالګجن خوراکونه لکه چپس، چاهه یو غوړو کې سره شي یو پکې مالګه ډېره جمع شي، پس خپل سر باندې عموما دلته مونږ ګورو دا شربت فولاد،
دا سکی آیرن فولک اسید والا شربتونه،
بالکل دا داخل اکس کی، نو تین ډډه پکار ده. دا هم د بواسیرو پیدا کولو یو بنیادی جز دے یا بازی نور دا سی داروگان دی نو پخپل سر با داروگان نو خوری حس قسم دا تقویت دارو یا دا حس قسم چھے مسلس پی جوڑ کم او بدن پی غٹ کم دا غٹواری نوزان ساتی زان با ماندہ ڈنگر ساتی نو بیا با دا معاملی خوی خدا چھے ہر کلا کفل کے فشرز راغ لے دا دی تا پوس داو آو
کدر زون شی
او دا معاینی نپس با ڈاکٹر فیصلہ کی آغا چھے کلا او گوری پخپل استرگو چھے دا فشرز دی کنا سٹرینگولیٹڈ وینز دی یا پڑسیدلی رگون دی یا پرولیپسڈ وین دی پرولیپس مطلب چھے بیزایا شوی وی
او دا رگون بیزایا شوی وی
او دا بدن یو غڑے چھے پا ابڈامن یا خیٹا کی بند یا آغا دا خپل زینہ بیزایا شی
او خوزی گی بل زی تلاش
دا اندازہ کی دی شی آغا بدا غی مطابق بیا آغا تا ہدایات ورکی انہائی کی بیا عموماً کوشش زمون دی چې دغه د تړمو اوبو ټپ کې کېناستل او هغې کې بعضې دواګانې اچول بعضې ملهمونه ورکول د فراغت نه پس چې مقد سره لګېږي چې دې ته تکلیف هم نی او اودسمات هم په اسانه کېږي نو دغه ورکول دي خو که پنځلس ورځو کې دا شی نه رانه شي او بیا د کولمې د بدن نه بهر ته راوځي یا خپل واپس لاړ شي یا انسان چې دی مجبور شي او په لاس یې واپس دننه کی نو په داسې صورت کې که کم مریض دا کلمه واپس خپله نه ځي نو ده ته دا په کار دي چې ده سره ګلوز وي
دستانی دستکشی
ورسره وي د ربړ عام د دواګانو دکان کې ملاویږي نو باید هغه ده سره وي او د هغې خپل ګس لاس ته چپ لاس ته واچوي او دا غی په ذریعہ دا کلمه واپس بدن ته دننه کی او هغه دستانه ضایع کی او د سره همیشه په جیب کې صفا ستره دستانه پیک شوی پرته وي چې نور جراثیم دې بدن ته نوزی یا د ګوتو پورې داسې بعضی بیکټیریا چې کم په ریکټم کې خود ټول بدن گند جمع کیږي ډکی متیازی دالته جمع کیږي نو هغه کې ډیر زیات شی نه وي نو چې هغه دی لاسو پورې نه لګیږي ځکه چې عموماً زمونگا پا تشنابونو کے دا صابون استعمال دیر کم کی خو کچا تا دا تکلیف وی نو آغا باید دا ہر زل دا تشناب دا استعمال نا پس دری زلی صابون سر خپل لاس پریمینزی یا دا غا دستانہ استعمال کو دستانی نا پس بم بیا دے لاسو نا پریمینزی دانا چیو گنی دستانہ استعمال کو بس خیر شو نو دا احتیاطو نا پا کار دی کنی نو بیا با جراحی تا مجبور ویو جراحی با کی گی
صحیح
دا هم پټاګه کم چې د دې جراحي چې دا ډېر سهل دا آسان ده لکه دغه کلمه چې کومه راوځي ریکټم دا واپس ډاکټر خپل ځای ته بوځي هلته کې یو خاص قسم تار کېټګټ هغه سره ټانکه ورکی چې هغه غوښه سره همیشه لپاره غوښه شي او دا کلمه بیا د پرولیپس کېدو یا بېځایه کېدو نه وساتي
صحیح زه یو بل پوښتنه لرم او بیا تر هغې وروسته بیا د خلکو ټلیفونونه اخیستل هم شروع کړو او بیا په زمن کې یو بل کس هم پوښتنه کړې ده چې هغې ذکر ما د دې خپرونې په پیل کې هم وکړه نامستنده کسانو ته ورتګ او دا داوی چې دي دا څومره پورې رښتیا دي د دې پوښتنه به زه تاسو کوم خو که علاج کې پاتې شو غیاس خوږیاڼي صاحب لیکلی دي چې که بواسیر ولري او وینه یې ډېره کمه وي او درد یې هم کم وي نو بیا ستاسو په نظر باندې دوا ښه دی که عملیات نو هغه خو تاسو ویل چې تر څو کولمه نه راوځي او درزونه نه وي ډاکټر جراحي نه کوي بلکې په دوا او په احتیاطي تدابیرو باندې علاج کولو کوشش کوي همداسې ده
بالکل همدغسې ده
صحیح دی روغتیا او درملنه خبرونه ته غوږی است اوریدونکو که تاسو د بواسیرو په اړه پوښتنه لرئ نو ډاکټر صاحب را سره دی ټلیفونونه راته وکړئ او همداراز په وایبر باندې هم را سره رابطه وکړئ د ټلیفون شمیرې او د وایبر پته په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو ژوندیو خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهئ 00 دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دری سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوشل او سو دریاویا شپک سوا او سلویخت سلور سواش پگ نبی پر اسکائپ ہم راتا زنگ وحلی شے پتہ مدا مشال ریڈیو تر سنگ یہ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پریخو دے شے
مشال راډیو ته وګیا ستروخته او درملنه خبرونه ده او د بواسیرو په اړه باندې غږیږو که د بواسیرو په اړه څوک پوښتنه لري نو موږ به ټلیفونونه اخیستلم شروع کړو ډاکټر صاحب دلته یو کس راته لیکلی دی احمد شاهزاد صاحب وایي زه چې کله اکثر به زه د کوټې نه کراچۍ لوري ته تلم په دې دیوالونو باندې به لیکل شوي ول حکیمان به و طبیبان به و چې په یوې ټیکې باندې په یو انجکشن باندې د بواسیرو علاج کیږي نو دغه خبره یا نامستند کسانو ته ورتګ هغې په باره کې خو تاسو بار بار ویلي دي چې سړی به مستند ډاکټر ته ورځي دا په یو انجکشن باندې علاج کیږي د دې ناروغۍ
پامیر صاحب چونکې زموږ معاشره کې د علم ډېر زیات کمی دی زمونږ اوریدونکي تیر لسو کالونه غالبا ما مسلسل په دې خبره اوري چې زه هغې ته نږدې ډاکټر خیمه چې تاسو هلته ورشئ دویم ور سره دا خبره کوم چې مستند ډاکټر ته ورشي
بالکل
درېیم ور سره دا خبره کوم چې تاسو به مرض پټوي هم نه الوپیتی داسې یو ساینس دی چې د دې هر شی په دوا باندې لیکلی موجود دی په نیټ باندې موجود دی کله هم زموږ یو اورېدونکي هم داسې نه شي ویلی چې په تیرو لسو کالو کې مونږ یو مریض دې ته راغوښتی چې ته راشه چې زه درته علاج وکړم سیوا د هغه نه چې هغه تاسو بیان کړي چې هغه ډېر مجبور وي غریب وي یا نشي نو مونږ ورته په انساني همدردۍ دا ویلي چې ته راشه زه به درته علاج وکړم او خرچ به دې هم زه یوسم د دې خبرې مطلب دا دی چا کې څه کمال دی هغه ته هیڅ د اشتهار ضرورت نشته دی هغه نه په دیوالونو لیکلو ضرورت شته بلکې د طب چې کوم قوانین دي په ګرد نړۍ کې نو یو فارمیسي یا فارماسیوټیکل کمپنی دا حق نه لري چې هغه د خپل دواګانو اشتهار وکړي دغه سي مستند ډاکټران چې دي دی 2000 د لري نه شپږ فوټو نه زیات لوها د خپل نوم لوها د ته اختیار نشته چې ولګي
صحیح
نو چې کله یو ډاکټر د خپل نوم لوها د 2003 فوټه بورډ نه زیاته نشي لګولې نو چرته د دې خبرې اجازه شته چې په دیوالونو داسې خبرې مونږ ولیکو چې هغه د معاشبرې د پرم د بد اخلاقۍ سبب ګرځيږي دې کې صرف دا نه دي کې زمون کې دام وي چې د مردانه کمزوره علاج
د بال پشتکې
علاج د گنجی پن علاج د بانج پن مونږ هم په دیوالونو وینو لاندې قوانین موجود دي خو عمل پې نه کېږي پامیر صاحب او اسې مغه د پښتو متل دی چې مشک هغه چې خپل ته بوی لاټ نه چې دکاندار درته وایي
صحیح او نو یعنی په یو ټیکه باندې علاج نه کېږي د هیڅ بواسیر هیڅ
صورت نه ده ممکن بلکې اوریدونکو ته مونږ دا وایو دا چې څنګه وایي چې مونږ د شوګر علاج کوو دغه سې په ختم شي دایم دا شوګر نه ختمیږي بلډ پریشر نه ختمیږي نو کدی واقعي دا سې په یو پچکارای سره یادی دا کولې شو او دبليو ایچ او به دا خستلی وو دا به ټوله دنیا کې رایچ کړي وو د دې مطلب دا دی چې دا دروغ وای او دا داسې مریضانو جون دي نور هم خرابوي نو په مریض لازم دي چې هغه داسې خلکو نه ځان وساتي
صحیح یو کس را سره د ستړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم مراته وخی او سیمه هم
امیر صاحب گوهر علی بالیوډ سیمه چار منګ سره
په خیر راغلی گوهر علی صاحب مهرباني وکي پښتنه وکړي
امیر صاحب زما پښتنه دا ده چې کو یو لکه زمنګ په منطقه کې دلته په کلی کې ډیر کسان دي کنه دا غو خونی او بادی بواسیر دي نو مونږ وو چې یو مریض خونی بواسیر نو هغه باید کم خوراکونه وکي او کم ونه کی او که د یو مریض بادی بواسیر نو باید کم خوراکونه وکړي او کم ونه کړي ځکه چې دا ډیر مهم سوال دی او د هغه ته پاریزونه نه دي معلوم
صحیح بالکل صحیح ده درته به جواب کی ډاکټر صاحب اول خدا د وینې او د بادی او د خونی او د بادی بواسیر دا اصطلاح تاسو په طب کې کاروي کنه
بالکل مونږ نه استعمالو د دې چې کم ته بادی بواسیر وای دا بنیادی طور آی بی ایس وی
ایریټیبل باول سنډروم چورته وي
سنډروم
دا بواسیر دی او بل مسله ده
ا دماغی مسله ده چې سړی بار بار تشناب تزي او کچاو د سماته راځي او د ورځې سلور زله تزل تشناب تزي ډوډۍ خوراک نه پس دته د رفع حاجت ضرورت پیدا کیږي دغه دې ته دی بوادی بواسیر وي بنیادی دا آی بی ایس ته او دماغی ستونزا دا کبدنی پکې نه وي شامل باقی چکم دا مونږ نن بیان وکړو او خبرې پې کوو دغه بواسیر دی او د دې لپاره مونږ خدا وویل چې سبزیانې زیاتې هر شی چې په بوتل یا ډبی کې بندې د دې نه ځان ساتل د زیات مالک جن شینو نه د زیاتو خوږو نه ځان ساتل دغه مونږ یو
وزن کمول د ډېرې ناستې نه پرهیز دا د ناستې کارونه چې کوي دوی به ګرځي یا ګاډي چلوي نو دوی به هم ګرځي
بالکل لکه دغه پېښور چې لکه مثال خیاط دی چې د ناستې کار لري یا موټروان دی نو دوی ته دا پکار دی چې دوی کم از کم د ورځې دوه درې کیلومتره پیدل وګرځي ورزشونه مو کوي دغسې د اوبو زیات استعمال د شراب خورای نه ځان ساتل تیز مسالې دار چې کوم خوراکونه دي سپایسي فودز
او دا پاپړ مپړی
او
دا شیانې دا ماشومان وړکتوب نخوري
او کچا میوجات
او
دا شربت فولاد دي دا فکر کوي چې دې کې به فولاد شو زما بدن به ټول فولادي شي یا فولادي کیږي نه هغه بدن تباه کیږي
او هغه کې له ضرورت زیاته وسپنې او هغه وسپنه چې دا هغه چې ډاکټر نه لیکلی هغه تاوان رسی ګټه نه رسی ځکه وسپنه خو موږ له پالکو ترلاسه کولی شو له الوګانو کچالانو یې ترلاسه کولی شو
له
مڼې یې ترلاسه کولی شو نو دا شیان چې شته دي نو بیا زه ولې یو شربت ورته وسکم د دې دپاره
شربت ورته وسکم دغسې د انرژي ډرنکس چې کوم دي دا سره شربتونه دی بعضې ډبو کې بندي نه هر شی چې په بوتل یا ډبی کې بندي دا د خوراکي بغیر د دوا نه چې هغه ډاکټر هدایت کړی اله ته داسې شیانو نه ډډه پکار ده
صحیح
دې نه علاوه یو مهمه خبره چې زما ذهن ته راغله په امیر صاحب هغه ادا ده چې هر نارینه ماشوم دا د انسان پلار دی او هر ناری هر زنانه ماشومه دا د انسان مور ده اوس میندې چې کله د حمل د پروسس یا دورې نه تیریږي نو هغې ته هم دا د هیمورایډ مشکلات راځي د حمل په دوران کې
هغې وخت کې راځي بالکل
ځکه چې خوراک کولی نه شي او عموما د انیمیا یا د کمخونۍ نه بچ کولو دپاره د طب چې څونه طریقه کار دي نو هغې ورسره دا آئرن ایڈ کئی او کیلشیم او دا نمکیات ورسره ایڈ کئی دا ای مقابل کی بیادائی چی دے زنانت ادا پکار دی چی دا زیادت سبزیانی زیادت او با استعمال کی متحرک او سی او دا غصی چی کم دا دی پالون کی دی یا واکمنان دی پکور کی پلار دے رور دے یا خاون دے دا دی دا دک کسی زی مواری دے لکا سنگا چی پا مونگ باندی دا دین فرائز دی دی به د خپلو مېرمنو د صحت دک کسې خیال ساتي څنګه چې مونږ د مونز او دس او د دې شیانو خیال ساتو دا مونږ باندې لازم دی نو په حمل کې چونکې دا زنانو ته تکلیف وي او زموږ معاشره کې خلک شرمېږي حل هم نه وي تر دې چې خاوند ته هم حل نه وي پلار ته هم نه وي مور ته هم نه وي نو باید مور پلار او خاوند هم تپوس کی زنانه ټولګنې نه کای ته داسې تکالیف وي چې په وخت سره ښځې ډاکټرې ته بوځي او علاج وشي
صحیح زبا نور کسان هم واخلما چې د بواسیرو پاړه باندې پښتنې وکي او دلته به درته زه تاسو ته پښتنې هم ولولم تاوس خان څمکني صاحب دا د شرم ذکر کړی دی چې د شرم له وجې ډاکټر ته نه ځي او اپریشن نه کوي او د دې نه علاوه دلته ځینو نورو کسانو هم لیکلی دی یو کس مانې نوم یې شو وی زه د ابو سلطان صاحب لیکلی دی چې موږ شرمی ګونې شو لیکلی پښتنه هتا خپل نو دا خو مرض دی ډاکټر صاحب دا خو اوس لکه لاس مات شي پښه ماته شي سړی راوغورځیږي سړی کووډ شي زکام شي ملاریا شي دا خو مریضي ده په دې کې خو څه شرم پکاري او بله خبره دا ده چې ډاکټر که تا ونم ګوري ډاکټر د خپل زدکړو پر مهال د انسان د وجود هر یو برخه لیدلې، تاسو په دې اناتومي کې داسې رګ نه یې پریښی، داسې برخه به مو د بدن داسې ډاټ هغه په اډوکو باندې، حتی هغه تور تورې دانې غوندې چې هغه ځایونه ډاټونه نقطې پې جوړي هغه هم تاسو تشریح کوئ ګورئ. نو
بالکل ډېر وضاحت سره ګورو. زه عموماً خپلو مریضانو ته یو بله خبره کوم، په امیر صاحب چې کوم داسې شرمېږي نو اینه زه دا تپوس کوم چې داسې زنانه راته وښایي چې هغې ته د سړي د جسماني ساخت پته نه وي، یا داسې یو سړی راوښایي چې هغه ته د زنانه د جسماني ساخت پته نه وي. نو هر کله چې مونږ یو شانت انسان یو، زمونږ بدن مونږ ته معلوم دی، نو که زما سترګه خوږیږي دا زه ډاکټر ته خیم، دلته نه شرمېږم. نو که په مخصوص اعضاو کې یا د خېټې دننه بعضې تکالیف را پیدا شول، او تاسو ته پته ده چې مخصوص اعضا چې دی دا د انسان د ژوند او د بقا ضمانت دی، دې کې د شرمېدلو څه وجه کېدای شي؟ دا صرف ډېرې بخنې سره به زه دا وایم چې زمونږ په تربیت کې کمی وي، د علم کمی وي، نو ځکه مونږ دا د شرم احساس کوو. د شرم احساس مونږ ته په کلتور کې پکار وی، چې کوم مونږ د کلتور خلاف سه حرکت کوو هغه کې مونږ ته شرم پکار دی. که د دین د احکاماتو خلاف مونږ سه کار کوو په هغه شرمې دل پکار دی، ندامت پکار دی. د بدن په افعالو کې هیڅ قسم ندامت شرمېدل نشته دی، او هر انسان ته زمونږ ټولو په کورونو کې ماشومان زیږیږي او مونږ سره لویږي. پامیر صاحب د دوه میاشتو سلورو میاشتو بلکې تر پنځو کالو پورې عموماً ماشومان کله کله په دې گرمو کې لغړ ګرځي.
بالکل.
او نو چې کله دا لغړ ګرځي کې کدا نارینه دی او کدا زنانه ماشوم دی، نو دا ټول مونږ وینو او خپل ځانم وینو. او نو ولې مونږ شرمېږو؟
او هغه نه شرمېږي، بیا چې غټ شي نو بیا دا د شرم کیسه د غشي او په ناروغي کې خو بالکل نه دی پکار. یو کس را سره دی، ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی او سیمه هم او پختنه هم وکي.
ډاکټر پامیر سہیل صاحب تاسو ته سلام کوم. ډاکټر صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته او پروډوسر صاحب ته سمرګل اورګزې د سرهم دو اورګزینه
په خیر راغله پختنه وکړي.
او پامیر سہیل صاحب ډاکټر احمد تاسو ته چې دا بواسیر تاسو نن ټاپک ته کنه.
بالکل.
نو دا د دی ایج لیمټ معلومی، یعنی کوم عمر نه کوم خلکو ته لګیدل شي، او بواسیر او نوستیر کی فرق څه دی، او دا دی بیماری د لګیدو مین ریزن څه شي، یعنی د څه نه لګیدای شي؟ د درې پښتنې مې دی والې چې نن سبا خلک ډیر د بواسیر سره مخ مخ دي، مېل کدي دې باره کې ډاکټر صاحب لږ مت ډیټیل راکړي.
سم د ډیر مننه، خوشاله اوسه خسته پښتنه دی وکړه. ډاکټر صاحب په کوم عمر کې د دې ناروغي د پیدا کېدو چانس یا امکان زیاتی؟ او بل دا چې د چې دا پوښتنه وکړه چې بواسیر او نواسیر کې فرق څه دی، دا نواسیر امغه ای بی اس بل نوم دی کنه؟ څه بل
دا هم دا غي نوم دی دا حکیمان استعمالي.
صحیح دی.
او پاتې شو لدا ما لک سات مخ کې پامیر صاحب وویل چې په هر سلور کسان چې یوځای کې ناستي فرض کې زموږ دا پروګرام سو کوو، یلته سلور کسان وي د مختلف عمرونو د ګروپونو، نو دی به ژوند کې یو ځل دې معاملې سره خامخا مخامخ شوي.
صحیح. دی مشکل سره مخامخ
کې د عمر او د جنس هیڅ قدغن نشته دی.
صحیح. هر وخت کې دی
دا بنیادی طور زمونږ د خوراک بدنظمی او د ورزش کمبودی، بسیار خوری، زیات وزن پیدا کول، زیات مالګه او چینی خوراک کول، په خپل سر داروګان خوړل یا د تقویې داروګان خوړل، او چې کوم د یو معمول سره لکه په زنانو کې د حمل په دوران کې د بواسیرو کېدل، دا یو عمومي خبره ده. نو هغه باندې خو مونږه خواستو کو ټول ورونو خويندو ته چې تاسو د بچیانو او د زنانو خاص خیال وساته، یي به شرمېږي نو تاسو به تپوس کوئ، مېندې به تپوس کوي، خويندې به مشرانې کوي. نو دا هر عمر کې کېدای شي، هر چا ته کېدای شي، او په اسانه علاج کېږي. کدی په ځان پوه شي چې کوم علامات خو لکه وینه کې، بخنه غواړم په لویو دسماتی کې پس تاخیره کې وینه راتلل، د بدن نه د کولمې راوتل، یا د کپړو او پلیتے دل انڈرویئر چمن کا مخابرہ ہوگا اجا چکل اپ ٹوائلٹ پیپر بند یا کپڑا بند یا سڑے زان پاک کی آگے بند دا نو یا پس موجودگی دا دے علامات تھی کلم چې دا علامات پیدا شي نو دے کې حس د شرم خبره نشته دے ڈاکٹر ته لاړ شي او ڈاکٹر بستا معائنہ کوي آئی کې هم څه د شرم نشته دے بلکې مونږ په دې باندې ویاړ کو پامیر صاحب چې دا هر نسل دا هر ژبې یا دا هر دین ڈاکٹر چی وی او دے ڈاکٹر وی مستند نو دا اتیا کالو سړیم زمونږ بچی دے او دا اتیا کالو ادیم زمونږ لور ده او بچیم زمونږ بچی دی او زامنم زمونږ زامن دی او زمونږ تربیت دک شوی دی چې موږ د انسان ژوند خکو دا د تکلیف نه بچ وی او دی یو خوشمحاله زندگی تیر کی او دی کې د شرم هیڅ ضرورت نشته.
صحیح دی. ملک گوهر صاحب لیکلی دی چې د خپل کور کې احتیاطونه وکړل چې کله په دې مرض اخته شو او سپین انځر به زیات خوړل نو وی د دې دوه کال کېږي چې هیڅ درمل می دوایی می نه ده خوړلې او ډاکټر ته هم بیا نه یم تللی نو مسله حل شوې ده کنه. یعنی په کور کې کولای شي چې سړی په دې هغې احتیاطونو چې دا تاسو بیان کړه دا سبزی په انځرو کې هم ریشئ کنه. نو
بالکل بلکې زه به دا خبره د دې لږه مخکې بوزم انځر نن سبا عام دی اوچ انځر د دې ښه طریقه دا ده که یو سړی ته دایمي قبض وي او سره د دې کدې شکر هم وي نو اوه دانه او چینزر سړی واخلی او خ ویشیدل او بوی بالکل سری کړي هغه کې د شپې مسخوتن واچي ګلاس کې او سر په بند پری دی کله چې د سر وی شلو او د سیو کو فارغ شو مونږ یو کو نو بیا به دې کې لګي تړ می او بو واچي.
صحیح.
چې د سکول وی څنګه چې مونږ چای خورو چې دغه سي تر تر نو اول به دغه ودانی انځر ته نه اخري کزا زنانه وی او کدا ناری نه وی خاص کر حامل خزي چی وی نو بیا به د ډاکټر ته تلو ضرورت نه تر هغه صورت چې کولم نه راوت لی بارتا.
صحیح.
او دغه او به پسیس کی دا شکر مریضان هم خوړی شي دغه دونه خوګواله نه وی چې هغه د دې د شکر مقدار اوچت کی بل ټول شپې نه هر وی نو د شکر د ښکته راغلی وي نو هغه ایله خپل ځای ته ورسره لاړ شي نو د شکر مریضان استعمالولی شي او د تسلسل سره استعمال سره نظام انهضام چې دا بالکل صفا ستره وي او قبض او دست نه سړی ورسره بچ وي.
صحیح. فضل ربی صاحب لیکلی دی چې زه چې کله حاجت محسوس کوم چې زه باید ضرورت او په وخت باندې ونه کوم نو وی بیا چې وروسته تشناب ته لاړ شم نو بیا پکې وینه راځي په بولو کې نو د دې په اړه باندې راته څه وایي نو دا په وخت باندې چې کله ضرورت پیښ شي باید فوراً سړی پاڅي او لاړ شي کنه.
دې کې پامیر صاحب داسې چل دی لکه انسان چې دی نو دا خو حیوان ناطک دی موږ به لباس هم اغوندو د معاشرې مطابق به هم اغوندو او ناستا ولاړه بم د معاشره د نام یا د هغې د چې کوم نارمل ګڼل کېږي هغه څه به کوو خو ذهن کې دوه خبرې دي. اوس یو چې څوک په سفر وي که موټر چلوي یا په دې په سفر رواني نو تشې متیازې به کله نه ایسارئ
هیڅ کله به نه ایسارئ ځکه هغې کې دا خطرې تاسو مخکې هم ویلو چې د مثانې د شکېدلو خطرې پکې
خطر وي. دویم که سړي ته لوی فراغت ضرورت پیدا شي نو کدی په موټر کی وی پبلک ترانسپورټ کی وی نو ډرایور ته به وی چې ودرې گا او د چرته هوټل سره یا پمپ سره ټولو کې نن سبا حالات ډېر ښه دي هر ځای کې واشرومز وی او فوري توګه به دی ځان فارغی ځکه چې دا هغه مادی دي د تشو متیازو یا ډکو متیازو په ذریعه چې بدن نه خارج کیږي دا ټولې زهرجنې وي بالخصوص پلوی او د سماتی کې چې کله مونږه وټامینز یا میوجات چې خورو نو دا ګرد نړې کې تاسو کتلی دي سیوا د شکر مریضان نه چاہیے ته مونږ په نهار ورکو عموما خلک دا مړې نه پس خوري ډوډۍ نه پس خوري ای بنیادی علت دا ده چې دا کله هر څه هضم شي په بدن کې نو د ریکټم یا دا چې کوم کولمه کې دا بواسیر پیدا کیږي نو د دغه ځای نه بیا د حیاتینو یا د ویټامینو بدن ته منتقلېدل د دغه ایسې نه کیږي. نو دا ایسارول نه پکار. که دا مونږ ایسار کو نو بیا به د ویټامین سره دغه بیکټیریاز یا چې کوم زهرجن او فاسد مادی وي چې په نظر به نشي لیدلی کېدی، نو هغه بیا دوران خون ته ځي او د هغې نه نور نور عوارض پیدا کیږي. نو په هیڅ صورت به دا کوشش کوي چې ایسار نه کی.
اسارے بے پہیت صورت نا. خا ڈاکٹر صاحب، دل تا زوز غوڑم چھ دغا آخرنی شپگ منٹ اچھی دی دخ پراونی دا دا عملیاتو نوروس تا پا احتیاطو نو باندی راوت سرخی پا دے باندی پا کی خبری وکو. دل ترا تا یو کس دے تا ادرگا چھ زد دا نومو گورما دوی دس چل کڑے دے چھ دا پا ڈیر اسماعیل خان کی وی موږ خپل د پلار علاج وک کنه
جی
د بواسیرو اپریشن مو وک ورته
جی
امان الله سید امان الله نومیږي متحده عربی اماراتو کې اوسي. وی اپریشن مو وک په ډیر اسماعیل خان کې خو بواسیر لا هم وجود لري. نو وی نور داسې څه علاج شته که نشته؟ نو اپریشن چې کله وشي ډاکټر صاحب کنه بیا تاسو بم ډیر کتلی خلک بیا هم شکایت کوي چې د بواسیر می خنه شو اپریشن می هم وکړل خو خنه شو. دا د دغه اپریشن نو ورسته چې کوم ډاکټر هدایت لارښوونې کړي پاغه باندې عمل بشپړ نه وی شوی کنه، دا غیله وجه دا مرز راګرځي کنه، امکان شته چې دوباره هم د اپریشن ضرورت پیښ شي انسان ته؟
بنیادی خدا وجه دا چې د ډاکټر هدایت قبول نه کړي.
صحیح پوره عمل
چې دی نو هغه دا ده زیات وزن اوچتول
ښه دا تاوان رسی
یا اچانک حاله کول دا چې دی دا نقصان دی.
صحیح.
دویم بعضی صورتونو کې دا وی لکه ریکټم دې کې مونږ سخیټه نه سیرو نه خیټه کولاو اوم دا مقد د لارې نه دا ټانکیم لګي په مشین باندې او بیا عادت دوا یا درو رځ استراحت ورکو نور په بدن کې څه نقصان دینه نه پیخیږي.
صحیح.
عموما چې دا جراحي وشي نو په بعض وختو کې فشرز چې کم تاسو وختي خبر وکا
او درزونه غونډي
شي خلک ټول په دغه کې اچي کنه دا بواسیرو کې اچي
او
نو فشرز کې بعض وخت دا صورتي ځای فشرز واغي کټ کی او دغه کې کاټ ریو شي کاټ ریو مونږ ورته اوس وځول شي هغه بند شي هغه ځای. بعضی صورت هغه سره خوا کې سوخ پس دوباره بل ځای اوچوي یا بل ځای نیله پیدا شي نو هغه بیا دوه درې کاله یا تر پنځو کاله پس دا کیږي نو هغه بیا دوباره او هغه جراحي به غواړي ځکه چې هغه هغه ځای نه وي چې کوم مونږ مرمت کړی وي یا جراح شوی وي
هغه
بل یو ځای وي. عموما چې کوم د بواسیر چې دي کوم کې چې کولمه روزي خپله واپس لاړه شي او په داسې صورتونو کې چې هغه انسان په خپل لاس واپس کوي نو دا چې دننه کله مونږ ټانکي ولګو نو دا په خپل ځای پاتې شي او دې کې دوباره بیا د جراحي ضرورت نه پیښیږي.
خا او دا اپریشن نه پس چې یو کس اپریشن وکي بیا په لګن کې یا په تال کې کېناستل هغه تړ می اوبه او پایوډین هغه عمل به جاری ساتي زیات وزن به نه اوچتوي او دا غې نه وروسته به هم د غوړو سروکړو د ډبیو بند د زیاتو مالګو لرلو او د دې شیانو نه د دې خوراکونو نه به پرهیز کوي کنه ځکه په هغې کس کې چې یو ځل بواسیر پیدا شو نو بیا هم امکان شته چې پیدا شي.
بالکل. او دے کی اور سره یو شی بل دے چا غم زما ذہن تو سره لو ډیر بخنه غوړم زما ذہن کې نو ډایری پروډکټس
او شود مستی پنیر کوچ
شړومبې دا مو خوړې شو دا پکې ټول خوړې شو چې کوم د دې ډایری پروډکټ دي چې کوم بیکره نه روزي
او
اغه خوراکونه نه دی پکار بیا.
صحیح.
یعنی میټایانی او د بیکری چې کوم خوراکونه دي
او خواږه چې دي
نو هغه نه بم ډډه کول وی
هغه پروسس شوی کی راځي کنه لکه عام پنیر چې دی هغه خدای خو هغه رسګولې چې تنه جوړیږي یا ګلاب جامن چې تنه جوړیږي د کاټج چیز نه کنه د پنیر نه نو هغه سور شوی هم یو خواګم پکې ډیر وینې تاوان رسی
نو اخیری چونکه وخت ډیر کم پاتې شو زما په خیال
یو منټ ته بالکل
نو زه ټول اوریدونکو ته دایم چې تاسو قدرت یا نیچر ته نږدې راشئ، تازه سبزیانې، تازه اوبه، تازه میوجات دا استعمالول شروع کړئ، د ډبو بند شیانو نه ځان
وساتئ،
او روزمره کم از کم 2 یا 3 کیلومتره متحرک اوسئ. نو زه دا یقیني دا تاسو ته تصدیق سره دا خبره کوم چې تاسو به دا 30% بیمارونه الله تعالی بچ ساتي او روغ رمټ ژوند به تیروي او ډاکټر ته به قلم نه ځي.
صحیح. او ستاسو څه خوښه ده ډاکټر صاحب، دا د بادي بواسیرو یا ایریټیبل باول سندروم ذکر وشو یا د نواسیرو، په دې باندې به راتلونکي هفته بیا خبرې وکړو چې دواړه موضوعات سره تړلي.
بالکل، دا هم ډېر مهم مضمون دی زمونږ.
صحیح دی، او نفسیاتو یا روان سره زیات تړاو لري هغه کنه.
بالکل. نو اوریدونکي دي اوس نه خپل ځانونه تیار وساتي چې دغه باندې دایي څه پوښتنې وي، هغه تیاری لیکلي او ورسره خپل عمر، علاقه علاقے کې ته چې موږ ته پته لګی چې دا کم قسم آب و هوا ده، اوبه څنګه دي، اوبه لایټ دي یا هیوی دي، دا ټول شیان زموږ نظر کې پکاري دي.
سمه ده، ډیره مننه ډاکټر صاحب.
الله ګرانو سي عزت مند سي
خوشاله اوسې. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتورسې ده، بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه.